په کابل کې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف نوم باندې یو شمیر پخوانیو او وسنیو افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او د ولسي جرګې ځینو استازو د یوې ټلوالې اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زرخی د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان او عملي شي. او عمران خان د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د خپل ګوند د بریا اعلان وکړ. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملند او زما نور همکاران هرکلی کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر خپل ګوند د دغه هیواد د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي.
تا چند روز دیگه نخبه ها و
کارشناسا جمع میشن. دیوایی پراتلونکو څو ورځې کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولېږي او اساسي اهداف به اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال، د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړو څخه بلل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپله کوره نیول سوی دی. د دغه وزارت وایند زیا ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراساني ورته تورونه پوري وو. دی وایي قضیه داس ده چې استاد خراساني له خپله کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپله له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت پلټنې روانې دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراساني له محصلینو څخه د جنسي سوې استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند زیا ساحل په وینا په دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان نن د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. عمران خان پر دولتي تلویزیونو په خبري کې وویل د خدای شکر کوم موږ وګټله. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پنځم بي د ورځې د انتخاباتو لومړي نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان د انتخابات وګټي او په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا یې کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو د په دې اړه څه نه دي ویلي چې د رایو اخیری نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسامبلۍ 202 څوکیو څخه 113 ګټلې. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندي سوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 9 څوکۍ ګټلې دي. په تاشکند کې د بشري حقونو فعال تانیا دولتوا وایي چې د ازبکستان پولیسو ډېر ښځې ځکه توقیف کړي چې د ولسمشر د دفتر مخې ته راټولې سوي وي. شپږ یې په جرم تورنې سوي او په 15 ورځو باندې محکومې سوي دي. نور یې شپږ ساعته وروسته راخوشې سوي. دا پیښه د دوشنبې په ورځ سوې وه. دولتوا ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو غوښتل ولسمشر ته د پولیسو شکایت وکړ چې د دوی د کورنۍ لغړیو سره په زندانونو کې بد چلن کړی. د میر زیایف د مطبوعاتي دفتر په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالډ ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو او دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمني د اقتصاد وزیر پیټر آلتمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د ده په وینا د سوداګریز جګړې مخه نیولی سي او میلیونونه دندې ژغورلی سي. د موافقې له مخې به امریکا د اروپایي ټولنې هیوادونو د موټر جوړونکو پر وړاندې تعرفه نه وضع کوي او دواړه لورې به د امریکا د اوسپنې او المونیم د تعرفې پر ستونزو حلولو کار وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر بچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واورول. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم باندې یوې ټلوالي په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی. د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او هلته یې له طالب استازو سره کتلی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزیر د هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ډیر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اور بند اعلان شي. د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. که چیرې عمران خان د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي، له افغانستان سره به یې په اړیکو کې څه بدلون راشي او د افغانستان او پاکستان اړیکې به کومې خواته لاړې شي. په دې موضوع در سره تحلیل شریکوو که وختونو رپورټونه لرو. کابل کې نن یو شمیر سیاستوالو د افغانستان پخوانیو او وسنیو حکومتي چارواکو د ولسی جرګې ځینې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې د یو سیاسي ائتلاف د موجودیت اعلان وکړ. په دې ائتلاف کې د وسنۍ او پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي، البته ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمېر سیاسي څېرې شامل دي. دوی غواړي چې له دې وروسته به په ګډه په یو ادرس خپلې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردي سیپاړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځمې په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کردی لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چیغی وحی و هیوادی لکرکیش سرم خامخ کردی. نو ده ده وضعیت سمونز منگو ستاسو گرد مسئولیت دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هدی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. دا دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاری وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خبري شوې لامی کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په لامی کې همدارس راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې ولی شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندې نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو او داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله لوي د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او کومور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه د ورکی دون نه دي یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزب او تر هدي ومني او شفاف انتخاباتو ته زمينه برابر کړي او کدا سي نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پټموي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او زینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیز نه ګڼي ځکه په خبره دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي ډېر زر خید حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان عمل شي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره ګردیز ته په یو هیئت کې په سفر تللی و. هلته یې دا څرګندونه کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. اصیل زازی له ګردیز نور حال راکړي.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوریت دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنې او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتی ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش‌بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې څو چې نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده و نن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا همراه ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سولې غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولېز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international community
تاسو ته دا یو ځل بیا وعده ورکوم چې تاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ حاضر یو تاسو سره مرسته وکړو او ټول بین المللي ملکونه تاسو د سولې د غوښتنې په سیمه ولاړ
شي. We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمېر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یوه شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر په ګردیز کې په څرګندونو کې ویلي چې ډیر ضرب حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل وربند اعلان او عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال آلیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللې او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په وینا دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د درې ورځني اوربند د ټینګېدلو افغانانو ته زمینه برابره کړه چې د سولې خوند واخلي. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
آلیس ویلز د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یو امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د دې سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې د هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې ویلي چې آلیس ویلز د سه شنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال سټریټ جورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باور یم ایست که اگر چونین ملاقات صورت گرفته
باشه، ما به باور که داسې ملاقات سوی بیا دقیقا د طالبانو د تحریک په سازی توپ داسې کتنه سوی وي د افغانستان د سولې پروسې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شای په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستانو پرون په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وشوې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په دې ټاکنو کې د خپل بریالیتوب اعلان وکړ. اسرار عالم مومند را سره دی هم د اوس په سټوډیو کې دی. د مشال راډیو کې زموږ همکار دی. د انتخاباتو له نږدې څارلې دي. ښاغلی مومند، د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خو دی بریالیتوب اعلان وکړ او خپل راتلونکي پلانونه څرګند کړل. واقعیت څه دی؟ نتایج څه وایي تر اوسه پورې په پاکستان کې چې دی د ګوند د انتخابات ګټلی او که ګټلی دي په څومره اندازه، یعنی د دغه فیصدي څومره ده؟
د پاکستان دوه ایوانونه دي، یو ایوان زیرین او یو ایوان بالا چې دی. نو بالا ته دوی سینټ وی ایوان بالا ته، او د زیرین چې کوم دی نو هغه ته دوی قومي اسمبلی وی پاکستان کې. نو د استازو جرګه چې تاسو وای، نو هغه چې کوم انتخابات دي، نو دغه 202 چوکۍ دي. نو په هغه کې چې یو ګوند یو سل ودر څوکۍ ترلاسه کړي، نو په هغه کې هغه بیا هغه کولی شي چې حکومت جوړ کړي. خو عمران خان چې کوم دی اوس تر دې دمه چې کومې نتیجې راغلي، نو هغه ښایي چې هغه یو سل 19 څوکۍ ګټلې دي. نو ښکاري داسې چې هغه به د نورو ګوندونو سره په شریکه باندې حکومت جوړ، ائتلافي حکومت به جوړي.
نو د دومره ډیرو څوکیو په ګټلو سره داسې ښکاري چې د مجبور نه دی چې لوی ګوندونو سره ائتلاف وکړي. شاید واړه ځینې آزاد کاندیدان ځان سره کې، یعنی ائتلاف جوړونه به ورته اسانه وي.
بالکل همداسې ښکاري، ځکه چې د آزادو کاندیدانو شمیر هم ډیر زیات دی چې کوم د یو سیاسي ګوند سره نه دی او په آزاد توګه توګه باندې انتخاباته ولاړو، نو پاغه کې بیا داسې یو غوند هم شته چې اوس نوې نوې جوړ شوی په بلوچستان کې، بلوچستان عوامي پارټي غي تول کیږي، نو داسې هم راپورونه دي چې هغه د سره ملګری شي، ځکه چې په دغه غوند باندې تورونه دي چې دا د پاکستان کم اسټابلیشمنت دی، هغه جوړ کړی دی د بلوچستان عوامي پارټي، نو کېدای شي چې هم دا غي کاندیدان د دوی سره ملګری شي په حکومت کې یا نور آزاد. او بل داسې هم ویل کیږي چې پیپلز پارټي د په دې وروستیو کې ډېر غلي شوی دی، او د سینټ په انتخاباتو کې یې د تحریک انصاف سره اتحاد هم وکړ، په خپل خوا خبر دوی د سینټ یو مشر وټاکو صادق سنجرانی. نو داسې هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف یعنی د عمران خان ګوند په یو بل د تورونه هم نه لګي، نو کېدای شي چې د دوی هم حکومت راشي.
دره ته وای کتام دی پاکستان د انتخابات ډیر لوی بدلون سره مخ شول، ډیر خبرې پکې درلې شي، خو موږ به راشو د نړیوال اړخته. عمران خان څو سات مخ کې وینا خبره شول، او په دې وینا کې په کورنۍ پالیسۍ دیننه د خپل بهرنۍ پالیسۍ په اړه او په غیا برخه کې افغانستان او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په موجودیت خبرې وکړي، د دې خبرو جزئیات کراته وای چې د څه وویل
عمران خان چې کوم خبرې وکړي، نو په غی کې نوې خبره ماته د ښکارا شو چې پړم بیزل د خبرو وکړه چې د ترګرې زد جنگ مخکې بدول په افغانستان کې جهاد دی، دغه به چلته کې سره واندی په افغانستان کې د تبه د تبه د جهاد به، خو پلمبي زل د ترګری زد جنگ ټکی وکړو په خپل دغه خبرو کې. نو بیا د هم ویل چې منګه غواړو چې په افغانستان سره زمونږه تعلق شوز، ما د حکومت به دا کوشش وي چې په هر حالت کې وي په افغانستان کې زمونږه په افغانستان کې امن راشي، ځکه دا و چې په افغانستان کې امن وي نو په پاکستان کې به امن وي، تر دې پورې دا لاړې چې مونږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږه خلاصې پولي، مونږ نه غواړو چې مونږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږه اوپن بارډر وي، مونږ غواړو چې د افغانستان سره زمونږ تعلق دومره ښه شي لکه څنګه چې د ویلې دا د ټکی دي چې څنګه په اروپایي اتحادیه کې یا په یورپین کې چې د ملکونو په یوه ویزه باندې ته ټول ملکونه ګرځېدای شي، دا چې مونږ غواړو چې د افغانستان سره هم زمونږ هم دغه اړیکې جوړ شي. او او بخې او د دوی خبره تاسو وکړه، نو دا ویل چې د افغانستان سره به تړلې خبره دا چلته کې امریکا موجوده ده، نو د امریکای سره چې وسه پر زمون کم تعلق نو هغه زمانه خوخ، ځکه چې هغه یو ورخیزو د ویل چې امریکای به موږ ته پیسې راکولي او دغه په بدل کې به داسې و چې موږ به دغه د پاره جنگ کوو، نو اوس موږ داسې پالیسی داسې اړیکې د امریکای سره جوړو چې هغه ورخیزو د دوه په ګټه وي.
ډیره مننه. ورستي خبره کراته دا و کی چې د عمران خان تر انتخاباتي کمپاین پر مهال او د انتخاباتو مخ کې چې د کوم خبرې را مخ ته شوې لکه تاسو چې غد جهاد خبرې ته اشاره وکړه، د پزینو رسنیو کې خلکو ان د طالب خان په نوم باندې هم نوموه، یا یعنی د ډیر له دغه سختري زډلو سره نږدې وو، او په افغانستان کې د سولې او ترهګرۍ ضد مبارزه فعالان په دې اړه تشویش لري. فکر کوي چې صدر اعظم عمران خان بل بخاني عمران خان سره توپیر ولري؟
یره چې څومره د عمران خان خو په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت پاتې شو، نو دا غینه مخ کې چې د عمران خان کمی خبرې کړو په انتخاباتي قانونو کمپاینونو کې 2013 د انتخاباتو مخ کې، او 2013 په انتخاباتو په نتیجه کې د حکومت علي په خیبر پختونخوا کې خدای نه مخ کې چې د کمی جمنې د ولس سره کړو یا چې کمی خبرې کړي، نو تقریبا غټولې د پوره نکړلې. نو اوس هم د کارپوهانو سره چېړونکو سره دا اندېښنه ده چې عمران خان په انتخاباتي کمپاینونو کې کمی خبرې کړې وي یا چې اوس هم کوي، نو ښکاري نه چې دا به د عملي کی، ځکه چې هغه وایي چې عمران مخکې کمی خبرې کړې، لکه دا ویلو چې زبا په خبر پښتونخوا کې د تعلیم مسائل حل کوم، دا غلطه کې به یو عرب ونه بکرو، او دا سينور ډیره جمنه د کړې وي، خو هغه کې تقریبا د یو هم پوره نکړه. نو اوس هم دا سوال کې چې د کې د شي چې دا د خپل جمنه عملي دي.
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو، اصرار علم مومند مشال رادیو کې دی، ما همکار وو چې د پاکستان انتخابات لنګدې ساري، او د غلطي د عمران خان نننۍ هغه سرګندونه چې پکې د خپل ګوند بریالي توبې دا کړه په ټاکنو کې په غیر سره نظر شریکو کور ودانې ورته وایو. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وسمزو کابل ته، په کابل کې زما همکار لا انتظار خادم سره مرکه کړی دا یوسف خان زدران، لا انتظار خادم نه پوښتلی چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټه باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف کوم کله د وکسر مخالفت پیدا شو دا اوس هم کده زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل هم دا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې بلل نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی او سره سیستم دغه جوړ شوی دی په مطبوعاتو کې د هغه د پر لابي هم دا کېدله او تر ډېر حده پورې په پښتونخوا کې چې کله دی انتخابات تیر کال وګټل لاغه وخت تر اوسه پورې ډېر کار کړی دی نو مطبوعاتو یې تر ډېره چلو ورکړله. که چېرته راځي نو عمران خان ورته مخ د افغانستان جګړه مشهور ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکا
خو خادم سه په ورستی کې کڅم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي خو په یو موضوع کې چې په ورستی یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د خو اړیکو لپاره به څه کوي کچې ردی د پاکستان صدر اعظم شي فکر نه کوي چې د مشروعیت ګڼلو ورسته د په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی ځکه هغه وخت دای دومره په واک کې نه اوس کړی صدر اعظم کېږي هغه ایډیا به پالي کنه بدلون به وي
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډیر مطرح نه وي هر وخت بدلیدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو خپل غو چې هر سهار او هر ماښام خپل درې بدلاوه مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینون کړي. یعنی کله چې ما په دې ورسته کې په ټو کانفرنسونو کې برخه واغله حتی متقاعد جنرالانو به ویل چې که هر څومره کړي دي موږ ته وکړي دا نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغله وي او چې ته خپل عمران خان راځي هر څوک راځي هلته قصه ټوله د اردو د ځکه عائشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی
او دا چې د سیاست سره ډیر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغیر د افغانستان په اړه راغله په ټوله کې انده خوشبيني لرل شي.
زه باور لرم چې ته به هدف پورې جاهل یا جاهلانه سیاست باندې کوي ځکه لن نه څه پکې کال نه دی خو ته د سیاست راوته دي او دې د نور سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست کوي دغه سیاسي فهم لري مګر دا چې د پاکستان ګټي په کم ډول چارچوب کې تنظیمیږي هغه وخت ثابتې لند دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې د پاک افغانستان په ضد باندې ولې پوسنی حالات کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریض بدل شوی دی.
دوستانو انتظار خادم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه چې تاسو سره په پاکستان کې د عمران خان په مشهید تحریک انصاف د ګوند بریا او په افغانستان د غیزو په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غږ لازادې راډیو راوړي
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پانتون او استاد د ملي امنیت لخوا په پانتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په چړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شوه او ورته د قانون لمخې د سخت سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایي محمد ضیا ساحل د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په دې لګیدلو تورونو په اړه چړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي زورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې دي.
موضوع
داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پانتون نه د باندې شوي په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی په پانتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خبرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې باید کشفي او امنیتي ورګان
او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اکل باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د اروپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. بل خبرونه کې زرغونه منګل درس